سلام نو وخت مو بخیر ده افغانستان بو وخت ما خام شپک بجوشی تاسې ازادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبری مجلې مطالب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د طبيبي خو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان جوړولو خبر ورکوي. پختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د طبيبي خو پر ضد مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبيبي خو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. تنموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوالو مرستندوی موسسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانکالو هیوادونو له ډلې دی. د ګن د فلمونو فیسټیوال نن اعلان وکړ چې نامتو فرانسوي لوبغاړی جولیت وینیوش یې سږکال د جیوري پلاوی د مشري په توګه ګمارلی دی. د ګن د فلمونو 8 اویوم فیسټیوال په میاشت کې جوړیږي. مهربان وینیوش په یوه بیان کې ویلي چې په 1950 کال کې د یوې ځواني لوبغاړي په توګه د لومړي ځل لپاره زړه نازړه د ګن په فیسټیوال کې په برخه اخیستي، خو هېڅکله یې فکر نه کوه چې 30 کال وروسته به د جیوري د مشري ویاړلی مقام ترلاسه کړي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو په تهران کې سره کتلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه پیو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سید عباس عراقچی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرسیلې امنی بلوچ د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقتصادي همکاریو د سازمان اکو د غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال د ګډو اندېښنو او له هغې ډلې د سرحدونو د امنیت د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او غزې سوریې او لبنان په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه پی وی بیان کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پنګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس کلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین سره د افغانستان پر مسایل خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پی وی بیان کې وایي چې د ډولو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. روسي خبرم دا چې نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوال هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو ودونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. په افغانستان کې په اوسه ډول هر کال شاوخوا 40 زره تنه په سرطان اخته کېږي چې اکثر یې د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خبرېدل.
تانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سیده اغه د جنونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
افغان قزل پر د خوندي او ګټور روغتي خدماتونو پر نشټون اندېخني.
دلته موږ زیات له صحیح سند سره مخامخ یو، له همدا عمل د ماشوم او مور مړینه زیاته ده
او د هلمن بسکرانو د بدیلو کښتونو غوښتنه کړي.
کوم تاریخ کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړی چې موږ کوم شی کوو درکوو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وایي چې بلا مجه تېره شپه پر ټولنیزه رسنه ایکس پڼه یا پخواني ټویټر پیو باس کې ویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي چې یو شمېر طالبان د ملا هیبت الله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول د اطمینان ورکو افغانانو ته چې اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونه داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانک ځای نه، بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخی
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله اخوندزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پرمدی موضوع می له چارو کاربو خغل میرویس افغان څخه پختل چې دغه اختلافات تر کومه کچه کې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردی د لاینې چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټول شانو باوجود مسله تر دې لږور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا شنو یا پټو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی په لاس کې زور او ځواک دی، دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دی کچې ته رسیدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسیدلی. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلي دي مختلف عباسانګزي چې هغه د علنیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي، او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سپم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمحمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که ناشته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره څراغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې لنړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغه کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه ده بارنی او نړی سره. دا غټاله په یو په دوه عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي، زله ډیر وخت ورسره په دې وټوانې دن په دې پویسم، دوی فکر کوي چې کچیرته شذ راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګنا لري او دا ګنا به د دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق څه دي، دغه ته دوی په خپل هیواد کې د نن د لاسوهنی په سترګه ګوري. چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دین وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس ستانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکا او لار تکسینا، او یا دوی مجبوره کتل دی نه لات وخت.
یعنی پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي. په داسې وساس وخت کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده. دا له وخت څخه که تاسو عباس ستانکزی واوري له اوله سره څخه عباس ستانکزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبرې رسنیز کولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی، او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې په لار ده. نو د عباس ستانکزی په چیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل، راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي. ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي. ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول، هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم، اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنی ورته پیدا شي، او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
د چارشنو کې خاغله میرویس افغان چې مکسر مرکه کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
تملګر ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی آی د افغانستان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. دغه اداره په خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نور جزئیات د کرام له کرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسې دون کې سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمن چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادی ناروغي پر محل هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدغه عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ پر ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، پکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. نور جزئیات پر راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس پشان لغپل خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ترامپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله درې ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په دوهمه نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3مه موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
خبرونو ور اخوا
افغانستان امریکایي پانتون زینې محصلین وای د امریکا له خوا د مالی مرستو ترڅنګ وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدل دي. دوی لا زده رډو سره په خبرو کې ویل چې له یوې ونی زیاته موده کې چې درسونه زندول شوی او په خبرې خای د زند تر ټول تر دریو میشته دوا مکړي. نور حال د فیروزی زی پرورک
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو نوی نصیحت وخت کیږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول په کې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد ما سمستر چهارم شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنی سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لومړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټول محصلین چې په آنلاین بڼه درس وایو به برخلیک حالت کیو.
دا محصله وایي چې د دې ځان دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون نیوي محصله ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د یاد موضوع په تایید ازادي رادیو ته وویل چې په دوه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول سوي دي. دا وویل چې د خپل خور اندیخمن
دی. من در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غذای بل چی رتللیشی. مخی داسی وا چه کدوی در امریکایی پانتون لخوا نور و حوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زنده ول شوه این نپویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزدکلو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زدکلو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي رادیو ته وویل هڅه کیږي د ستونزو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو 15 افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمند بازګران د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د هلمند ولایت یو شمېر بازګران وایي چې له طالبانو سره د واکمن کېدو وروسته دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او د کوکنارو کښت یې هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې یې څه اندازه پیسې ترلاسه کړې، خو اوس طالبان د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي. په عوض کې د غنم او نورو کرنیزو توکو کښت کوي، خو د حاصل دومره نه ورکوي چې یوازې د وچې ډوډۍ لپاره کفایت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو لکښ څخه د طالبانو لخوا بنسوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو لکرلو شای تر لاسه کوه، اوس تخپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړی ده. دی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونو ته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. اته دیرش کلن متی اولا و نیز محمد سشقال پا خپل زمکو ده سبزیو کشت کردی او وسی پا پال نبوخ دی. دی وایی ده چه کوکنار پا دغه ولایت که بنسیوی دی گنو بزگرانو ده سبزیو پالنی تمخه کردی، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ښه پایله نه ده ورکړې او دوی څه ترې لاسته نسي راوړلی.
پلاستیکی کښت اندازه لس چنده مو وله چنی، هغه یو چند جوړی دی لس چنده جوړ کی پرخ پکښې راځي، ښه بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بله ستړیا غواړي. نو نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي. موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواري دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړی وایي دی له خپلې دغې مځکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یوه کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی اقتصاد ضعیفه دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسي لګولی.
یا مخکې مو تاریخ کرله، تاریخ خو نو د امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلي دي. مخکې مو تاریخ کرله د تاریخ په بدل کې موږ سره وعدې کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو یې، نو چې رابې کښې بیا نه کړي راته اوس شی نه دی راکړي. یا هېڅ شی هم نه دی راکړي، زموږ کړي ته هېڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یا دانه بره کله زموږ بسېږي، د نیم کال خوراکم هم نه کېږي، دا زموږ خپل غنم. نو د چا او چا ته به څه اضافه سي، خیر خو د دې بسېږي نه، د هېڅ چا به هم نه سي. بس په سلو کې به د 15 د اضافه سي، د نور نورګر کم دي. بدل کې باید موږ ته دې شګې راکه وسي چې د دې تاریخو ځای خو ونسي، د تاریخو ځای ونسي چې اضافه یې خو بیخي ښه دی، چې د تاریخو ځای ونسي خو بیخي.
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیزه ولري. دا کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولنو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمېر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح سوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شفیع الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نه په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولی سي، کود ورته ښودلی سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولی سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسېږي. دری خبرې مجله زموږ همکار ښاغلی ستار فروخ تاسو وړاندې کوي. سلامونه فروخ، صبح خیر. خپرونې
شکر حسین جان، شما خسته نباشید.